درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. په دې لوري خبری مجله کې به واوري. د طالبانو مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي چې د ټولو په وړاندې یو مسؤول حکومت به جوړ کړي. په کابل کې پرون یو وار بیا یو شمېر ښځو د خپلو حقونو لپاره لاریون وکړ.
روستای هوایی دازی وکړي او مایع غازی زموک په مخ وښیندل.
په غزنی کې خلک وای د ورستۍ وختونو ماینونو ډیرو کسانو ته مرشوب لاړولې.
وز دازو ماین والا هم دوه می پیښل لاس ورکړي. یو لاس ده، دواړه سترګې می نه ویني.
په اورسکان کې چارواکی وای روغتیایی خدمات په ټپه درېدلې.
د مریض غذا نسته سره موږ ډاکتران یا په رخصتۍ تللي دي او یا تښتېدلي دي سره.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل لوراندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. امریکا د هغو افغانانو چې قطر ته بيولي وو لوی برخه له دې هواده ایستلې ده. د اوتریش صدر اعظم وایي ګاونډي هیوادونه باید د افغان کډوالو مخه ونیسي او د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله بنگلاديش ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوځ او جاکپور جنرال وایي متحدو ایالاتونو د هغو کسانو چې له افغانستان ایستلي او قطر ته لیږدولي وو ډیره برخه له دې هیواده ایستلې ده. جنرال جرالد دان هیو پرون شنبه په یوه خبري غونډه کې وویل په اوس وخت کې 1400 تنه د قطر د پلازمینې دوحې په العدید هوایي اډه کې پاتې دي چې هغه به هم وایستل شي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې له قطره ایستل شوي یو شمېر کسان متحدو ایالاتونو ته رسېدلي او نورې اروپا ته وړل شوي چې امریکا ته د لیږدولو بهیر بشپړ شي. د راپور له مخې تیر اگست میاشت چې طالبانو کابل ونیوو په دوو اونیو کې شاوخوا 140,000 افغانان او د بهرنیو هیوادونو اتباع د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په الوتنو کې وایستل شول. د طالبانو یو جکپوری چارواکی انس حقانی وایي هیله لري چې د یرغمل شوي امریکایي قراردادی مارک فری راکس د موضوع په اړه د طالبانو او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ خبري نتیجه ورکړي. حقانی نیوزویک مجلې ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په دې اړه خبري کړې دي. نیوزویک مجلې د 2000 کال د فبروري د میاشتې په لومړیو کې د فریډریکس د یرغمل کېدو خبر ورکړی او ویلي وو چې نوموړی د حقانی شبکې کسانو تښتولی دی. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورور دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې په 2019 کال د بګرام له زندان څخه خوشي شوی و. حقانی د طالبانو اړوند هغه شبکه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 10 کاله مخکې یوه تروریستي دله نوموله و. د اوتریش صدر اعظم سیبستیان کورس وای له افغانستان د کډوالو هرې څپې ته باید د دې هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې ځواب وویل شي. شاغلی کورس چې پرون شنبه د سربیا په پلازمینه بلګراد کې څرګندونی کولې وویل د کډوالو یو احتمالي څپه باید اروپا ته راماته نشي. هغه زیاته کړه د همدې لپاره د سیمې له هیوادونو سره په تماس کې دی. کورس دغه څرګندونی د سربیا له ولسمشر الکساندر ویچیچ سره تر کتنې وروسته وکړه. په سربیا او د سیمې په نورو هیوادونو کې چې لویدیځ اروپا ته د بالکان د کډوالو یو مهمه لار بلل کیږي د منځنی ختیځ افریقا او آسیا په زرګونو کډوال بند پاتې دي. د اوتریش صدر اعظم چې د کډوالۍ په مسأله کې سخت دریځ غوره کړی دی تر دې مخکې ویلي وو چې هیواد به له افغانستانه هیڅ یو کډوال ونه مني ځکه د ده په وینا د 2015 کال راهیسې چې د منځني ختیځ افریقا او آسیا 1,000,000 کډوال اروپا ته داخل شوي وو د نورو په نسبت یې ډیر شمېر دغو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کم عمره ملي ټیم یو شمېر غړي پرون شنبه بنگلاديش ته ورسېدل. دا پر کابل د طالبانو له واکمنې دور راوروسته د افغانستان د کرکټ ټیم لومړنی بهرنی سفر دی. د افغانستان د کرکټ ټیم به د بنگلاديش له لوبډلې سره 15 ورځنۍ او 14 ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دغه لوبې به چې د سل هیت په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي د سپتمبر له 10 پیل او د سپتمبر تر 15 پورې دوام وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د بنگلاديش د کرکټ بورډ ویان ربعید امام وویل د افغانستان د کرکټ ټیم اته لوبغاړي ډاکې ته راورسېدل او پاتې نور به په دوو نورو ډلو کې ورسې شي. سلګونو معترضانو پرون په مونتینیګرو کې له بلوازد پولیسو سره اخوډب وکړ. دغه نښتې یوه ورځ مخکې له دې وشوې چې د مونتینیګرو لپاره د سربیا د ارتودوکس کلیسا نوی پادری د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیژندل کیږي. معترضانو ویلي چې دا مونتینیګرو ده نه سربیا. معترضانو همداراز ویلي چې د مونتینیګرو په ستنینیا شار کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا د نوی پادری لپاره د پیژندلو مراسم د هغې مبارزې سپکاوی دی چې دا سیمه د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ لپاره له څو پیړیو راهیسې مخ ته وړي. مونتینیګرو په 2006 میلادي کال له سربیا د خپلواکۍ اعلان وکړ. او د روسیې د حکومت لخوا د خپلواکو رسنیو د ځپنې په وړاندې د اعتراض په توګه په لسګونو کسانو پرون په مسکو کې لاریون وکړ. د پرونی اعتراض یې لارون اکثره ګډونوال د اپوزیسیون یاپلیکو ګوند هغه غړي ول چې د 2019 کال د سپتمبر په پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندیدان کړي وو. دغو پخوانیو کاندیدانو د روسیې د حکومت هغه اقدام وغنده چې یو شمېر خپلواکي رسنۍ او خبریالان د بهرنیو ایجنټان بللیو. ویل کیږي پر رسنیو د بشري حقوقو پر مدافعانو او د حکومت ضد سیاسي مخالفانو پر ملاتړو د کرملین د فشارونو زیاتوالی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د 2024 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د خپلې واکمنۍ لا پیاوړي کول دي. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. زه اسمت ساروانیم. دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. لومړی د پنشیر حال اخلو. لتیرو شپږ ورځو راهیسې په پنشیر کې د طالبانو او د هغو د مخالفانو ترمنځ چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي جګړه روانه ده. همدا شیبه د آزادی رادیو خبریال د تلیفون لاره را سره ده. ورتر کله وایم کلمبه د پنشیر د ورستی وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې وضعیت څنګه ده.
د پنشیر وضعیت د جګړې په اړه وضعیت داسې ده چې ډیره وخیم شوې ده او د جنگ تصویر ډیره داسې کاملا خونین ښکاریږي. پنشیر ولایت کې اوس هم نښته درګیری جنگ تر زین زایونه په دواره لارو کې د شرقي لارې چې په پنشیر مرزي سیمه چې د انجمن کوتل د بدخشان سیمه چې مرز دی په پنشیر کې تر اوسه هم طالبان داخل شوی ده. او د جنوبي لخوا چې د ګلبار د پروان سیمه ده هلته هم هغوی چې داخل شوي وه تر اوسه هم حالت ډېره بد جنګي وضعیت لري او خونین دی. دواړو طرف ځینې ادعاګانې لري چې د طرف مقابل طرف ته تلفات درکړی ده. او د جبهه مقاومت تاکید کوي او هغوی وایي چې هر څومره چې د هغوی لشکر د دوا خوا پنشیر کې داخل شي وو د تکتیکي لحاظ نه هغوی راضي دل طرف پرېښو ده، خو مګر بیا تکتیکي عمل اجرا کړی ده چې هغوی ته د نظامی لحاظ شک وایي د هغوی کاملا د هغه ځواکونه د طالبان
ځواکونه کداسې دقیق وایي طالبان ادعا لري چې په پنشیر کې انابه، شوتل، خنج او پریان ولسوالۍ نیولې دي. آیا دا ولسوالۍ مقابل لوري هم تاییدوي چې دا ولسوالۍ طالبانو نیولې دي؟
زه هم دته وایم چې د هغوی تر لاره هغوی را خوشی کړی و د جبهه مقاومت د ادعا هم دا دی چې هغوی تکتیکیل د تکتیکي لحاظ نه ځینې ځایونه د شتل ولسوالۍ او سیمه دی او د پریان ولسوالۍ د خاوټ نه راغلی وو ځینې ځایونه دوه ولسوالۍ ګانې لارې دی چې پنځه دی د دروازه پشیر کې هغه ته لار درکړی دا غو ټول دی غو ځواکونو اسیر نیولې دا کوم طالبان کوم اگر طالبان دا ادا نه مني هغه تاکید کوي چې دوه بل سولګان څلور بل سولګان دی غو تر لاس راغلی دا
بله ډیر زیات مننه د ازاري رادیو خبريالو چې د پنځه د ورستي وضعیت په اړه معلومات ترکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د طالبانو مرسیال مولا عبدالغنی برادر وای د افغانستان نوی حکومت به د ټولو پوړندې مسؤل وي او ډیری حساسبه د خلکو د ژوند پر شکیدو متمرکز وي نو موړې د سرګندونې داسې محل کې وی چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه درې ونی وځي خو تر اوسه د نوی حکومت څرک نه لګیږي په همدې حال کې پر طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړولو په خاطر د نړیوالو فشارونو زیات شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې نن قطر ته ځي له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د شزو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وای دی و ټول شموله حکومت پر جوړولو کار روان دی داسې حکومت چې د په وینا دی ټول په وړاندې مسؤل وي مولا برادر دغه څرګندونې پرون شنبه په کابل کې الجزیره ټلویزیون ته کړې او خلکو ته ډاډ ورکړې چې د ژوند ښه کولو لپاره به هڅه وکړي او حکومت به یې ټول په وړاندې مسؤل وي مولا برادر دغه راز ویلي چې امنیت به ټینګ کړي هغه څه چې د په وینا نه یوازې د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره مهم دی بلکې هغه د ټولې نړۍ لپاره هم مهم دی مولا عبدالغنی برادر ویلی چې کټول افغانستان امن وي دا په هیواد کې د سترو اقتصادي پروژو پیلې دوته هم لار پرانیزي مولا برادر ندی ویلی چې نوې حکومت به چې د راپورونو لمخې مشري به دای کوي او په تیر څو ورځو کې څو ځلې د اعلانونو خبره شوه کله اعلانېږي رویترز خبری آژانس د تیرې جمعې په ورځ د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی راپور ورکړی و چې مولا عبدالغنی برادر به په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت مشر وي او مولا محمد یعقوب چې د طالبانو د پخواني مشر او د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر زوی دی او د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی به په دغه حکومت کې لوړې دندې پر مخ وړي د طالبانو یو چارواکی چې دغه نوم هم پټ ساتل شوی و د اژانس د غراز ویلي و چې تر شنبه مخکې چې پرون و نوې حکومت به اعلان نشي خو ویلي و چې په دې اړه د سلام مشورو لړۍ پای ته رسیدلې ده پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره نړیوالو هم فشارونه زیات کړي دي په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي بلینکن تر دې سفر مخکې د تېرې جمعې په ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید د ټول شموله حکومت د جوړولو د خلکو د آزادانه سفر او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون د افغانانو د اساسي حقونو درناوی وکړي
تمه ده چې په حکومت کې د مشارکت شاهد واوسو خو په نهایت کې تمه ده چې یو داسې حکومت ووینو چې طالبان پر هغه ژمنو چې کړي دي عمل وکړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د طالبانو په وړاندې نړیوالې ډیپلوماسۍ تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او له سلو زیاتو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو له راتلونکي حکومت څخه څه توقعات لري خپل دریځ روښانه کړی دی انټونی بلینکن دغه راز ویلي چې قطر ته په سفر کې به د هغه هیواد له مشرانو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي او هم به ترې مننه وکړي چې په خپل خاوره کې په زرګونو افغانانو او د امریکا په ګډون د نور هیوادونو اتباعو ته چې له کابل هوایي ډګر څخه په الوتنو کې ایستل شوي د موقت اوسېدو زمینه برابره کړې ده د اګوست له 15مې چې طالبانو کابل ونیو د دې ښار له نړیوال هوایي ډګر څخه امریکایي او د متحدانو ځواکونو له 50,000 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي په الوتنو کې قطر ته انتقال کړي دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانستانه د نورو کسانو چې ژوند له خطر سره مخامخ دی د ایستلو لپاره هڅې روانې دي. بلینکن وویل د هغو مسایلو لپاره چې زموږ لپاره مهم دي له طالبانو سره مو د تماس چینلونه پرانیستي دي او یوه مهمه مسله یې هم هلته د پاتې کسانو ده. د هغه په وینا طالبان باید خپله کړې ژمنې پر ځای کړي او هغه کسان پرېږدي چې غواړي له افغانستانه ووځي.
پرون یو شمیر ښځو فعالانو یو ځل بیا په کابل کې مظاهره وکړه. دوی وایي طالبانو پرې هوایي ډزې کړي او اجازه یې نه ده ورکړې چې په سوله ییز ډول خپل ږغ پورته کړي. طالبان د دغو ښځو د شکایت په اړه څه نه وایي. جزئیات په دې راپور کې.
اما متاسفانه با خشونت گروه طالبان برخورد نمودن و
د هغې خزینه فعالانو فریاد ده چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. لو دوی یوې نرګس سادات د چ پرمخې ویني روانې دی وای طالبانو پرې گزار کړي. د اغلی سادات ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې چې پکې د هغې یو بل همکارا لو دوی سره د شوي تاوتری خالی کیسه کوي وای طالبانو هغه وهلې ده. یادو خزینه فعالانو نن غختل دارک تر دروازې ځان ورسوي او د خپل حقونو د غختو لپاره د عدالت غختنې غک پورته کړي. له دوی یوی نیلوفر نایمی وای طالبانو لمړی د دوی د یو ځای راټولې دوه لاریون مخه ونیول او وروسته یې تاوتریخواله پیل کړ.
لومړی ویل چې تاسو بهرنیو چارو وزارت او پټوله کې د ګلبهار سنټر پر لور د تګ اجازه نه لري. وروسته یې هوایي ډزې وکړې او مایع ګاز یې زموږ په مخ وشیندل او موږ یې سر وپاشلو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو غبرګون هم واخلو، خو سره له ډیرو اړیکو له دوی څوک حاضر نه شول چې په دې اړه څه ووایي. پرون هم یو شمیر خزی د حکومت د رسنیو د مرکز تر مخه د لاریون پر مهال د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخ شوی وي. د طالبانو له واکمنېدو سره سم د ډیرو خزو اندېښنه د خپلو حقونو او هغو ازادیو په اړه ده چې وړاندې یې درلودي. که څه هم طالبان روژمنه کړې چې د اسلامي شریعت په رڼا کې به خزو ته ازادي ورکوي، خو لای دوی ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. روسیې کې د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی عباس تانګزی دا هم ویل چې د حکومت په ډیرو لوړو څوکیو یعنی وزارتونو کې به خوځو ته ونډه ورنکړل شي. هغه څه چې د خزینه فعالانو نیوکه په ځان پسې لري. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د خوځو حقونو ته درناوی ولري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د اورزګان روغتیایي چارواکي اندیشنه لري چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي. دوی وایي که دغه حالت همداسې دوام وکړي ناورین به رامنځته شي.
په اورزګان ولایت کې روغتیا پالان اندیشنه ښیي که چیرې نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته شي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازنی سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روغتون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د اورزګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغې پروژې سره یې قرارداد پای ته رسېدلی دی چې دوی د مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي. نوموړي وایي په روغتون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا اوبه او درمل نه لري.
د خلکو غوښتنه زموږ څخه صحي خدمات وړاندې کول دي. سره صحي خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نسته. سره هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نسته تللې ده په کابل کې ناسته ده. سره نور موږ سره هیڅ نوه همکاري نه لري. سره زموږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخی په خبره له تیرو درې میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخی وایي که څه هم یو شمیر ډاکتران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي، خو وایي یو شمیر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته ویل چې د امکانات او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړي.
چون چې دا شیان په لاس کې نشته نو موږ مریض نشو کولی چې بستر کړو او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزارین مور ته وایي یا د جرایي عملیې په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کوچنی راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کم شي خپل په شخصي دغه باندې او په افتخار په ډول باندې که موږ ته ماشه ورانې کړي ماته زه دا کار ورته اجرا کوم. چون چې مور مړه کېږي نو زه هغه د موبایل په ګروپ باندې هم ما یوې زنانې ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مې ورته کړی دي. نو هېڅ کوم شي ته ماته وکړو نه او صرف دا د خلکو خدمت دی. نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د روزګار خلکو ته خدمت په دې نشو کولی چې د برق نشته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي. کریم الله او شاولی چې یاد روغتون ته ناروغان راوړي ازادي راوړي ته داسې وویل.
کریم الله استاد دې دغه کاري ز سره غلې خیرو کاري اس بس مردا غواړو چې تل لازم مریضان ته لاس رسي وي سر ور د خلک سره وي د مریضان سره مش نه دار خلک د خلک ډیر غریب خلک دي ستړي خلک دي په شخصي ډاکټرانو واس نه رسيږي.
نو می شاولی دې نو مثلا رمه راز ده نه دوا شته نه برق شته نه وبسته یو غړپ وبنسته شپې د لاس چراغ تک شنو دا هغه دې برق وسمه تا پروت مینه دا برق مور لګو تک شنو جرار صاحب هم بشره دار رقم دی چې د لاس په برق تفریشن کوي. ډاکټر خپل د او د صوب له علاقه لري
روغتیا پالان وای چې د غولای چې روغتون ته په ورځنی توګه د مرکز او ولسوالۍ څخه تر 300 پوري ناروغان مراجعه کوي. خدای وازی ولای چې روغتون نه دی چې ناروغان او ډاکټران یې لستونزو څخه سر ټکوي بلکې د غولای ټول روغتیا مرکزونه دغه ډول حالات لري. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت چارواکو تازه تیر ورځ ویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي. د بشري مرستو موسسو او نورو لور اندېښنه څرګنده کړې ده که چیرې دغه شتمني ژر آزاد نه سي د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي.
د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي هم وایي چې دوی هم ویره لري چې په ولایت کې به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. له بلې خوا د غزنی اوسیدونکي وایي چې اوس د دوی تر ټولو لویه ستونزه هغه ماینونه دي چې په وروستیو کې ایښودل شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې ماینونه پاک کړي.
وز لازم ماین والے دوه می پخیله لاس ور کړی یو لاس ده دواړه سترګې می نه ویني یو می ګردله لاس ور کړی یاندا فکر وکړ زله دغه سپورت لسره د زړه تر سره شکیدلې دا ډیره غټه ضربه ده چې ماته رسیدلې.
دا سلیم دی چې 15 کال وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوه او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړې دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانې وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړي دي چې د غزنی اوسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. که څه هم چې کره شمېرې نه ښیي خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکي کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي ډېرې داسې پېښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسي خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوند حتی د خپل خلص سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولی دی. موږ غوښتنه ده دا زر تر زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي د شاوخوا کې.
د غزنی اوسیدونکي د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو دا ده چې دوی باید هغه ماینونه چې په سړکونو او په ځینو کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي باید دوی ته له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي، په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه ماینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خښ کړی شوي ماینونه وکاږي ترڅو خلک یې له شره په امان شي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لوري ایښودل شوي ماینونه پاک کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي هیواد یې چمتو دی چې د 2015 کال د اتومي تړون د احیا لپاره له لویدیځ سره خبرې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد له دغه اتومي تړون څخه په 2018 کال کې ایستلی او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي تهران د خبرو له لارې هڅه کوي چې پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه لرې شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې رئیسی پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل چې د امریکا په ګډون لویدیځ د فشار له لارې له ایران سره د خبرو د دوام غوښتونکي دي، خو نوموړي دا ډول خبرې تر پوښتنې لاندې راوستې. ښاغلی رئیسی زیاته کړه چې مخکې دا خبره کړې چې د ایران د حکومت د اجنډا له مخې به دغه خبرې مخته وړي، خو داسې خبرې چې نتیجه ورکړي. فرانسه او جرمني چې له ایران سره د سترو قدرتونو د اټومي تړون دوه لاسلیک کوونکي دي، د خبرو میز د ایران د بیرته ستنولو غوښتونکي دي. وروسته له هغې چې رئیسي په تېره جون میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې درېدلې دي. پاریس هغو اندېښنو ته په پام چې لویدیځ د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا په اړه لري، د دې غوښتونکي دي چې له تهران سره د خبرې سمدستي بیرته پیل شي. فرانسې، جرمني او بریتانیا تېره میاشت د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د راپور په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. په هغه راپور کې چې د اګست په 18 خپور شو، دغه ادارې ویلي وو چې ایران د نتانز په اټومي تاسیساتو کې د تر 60% کې د یورانیمو د غني کولو چارې مخته وړي. ایران د اټوم بم د جوړولو لپاره هغو یورانیمو ته اړتیا لري چې تر 90% کې غني شوي وي. د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون له مخې ایران کولی شي چې یورانیم یوازې تر څه کم 4% کې غني کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې ایران یې له دغه تړون څخه په سرغړونه تورن کړی و، خپل هیواد یې په 2013 کال کې له دغه تړون څخه وویست او پر تهران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. ایران هم له هغه مهال راهیسې له خپل اړخه په تدریجي ډول په دغه تړون کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړي دي.
اهم دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي متحدو ایالاتونو د هغو کسانو چې له افغانستانه ایستلي او